بگیرد. در چین حادثات ترافیکی شدید زیاد است و وزارت نقلیات این کشور میگوید که مقررات جدی ترافیکی را برای محافظت مردم از حوادث ترافیکی روی دست گرفته است. در آغاز همین ماه در نتیجه سقوط یک بس از یک پل 13 نفر در ایالت چونقینگ چین کشته شدند. این بس به خاطر برخورد راننده با یک مسافر از جاده منحرف شد. پایان اخبار.
آزاده پچپوکی
در امواج آزادی
یوار بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومنه لکه څنګه چې د دې خبرونه په لومړي ساعت کې مو په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په باب خبري وکړې بیا هم ام دې بحث ته دوام ورکو په ورستیو کې په افغانستان کې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي خصوصا وروسته لدې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وټاکه او خلیلزاد له طالبانو سره مخامخ خبری وکړی او سیمته سفرونه وکړل د هلی زیات شوی او قوی شوی دي هم دې باسته دوام ورکو نظر صاحب په دې خبرونه کې سربیره په دې چې درې ملمانه او مخکې درلودل یو بل ملمه هم لرو هم داسې ده
بلیا منتظر مهمان دیگر ما هستیم ایواز ډاکټر نوی مستاق ډاکټر اکرم خپلواک باید با ما باشند در قسمت دوم و مهمانای قبلی ما پوهان صاحب ګلرحمن قاضی رئیس شورای عالی شورای صلح و نجات افغانستان و همچنان پوهان صاحب رحیم بیگ یعقوبی عضو شورای عالی صلح در استودیو ما در کابل هستند مجددا احترامات تقدیم است همچنان همکار ما خبر دادند که دکتر صاحب اکرم خپلواک هم امیل عزب در خط تلفن با ما هستند و آقای دکتر فاروق اعظم یک چند لحظه با ما خواد بودن خپلواک صدای ما را میشنوین خوش آمدین صاحب برنامه
سلامت باشی نظر سب احترامات قبول کنن و تمام مهمانتون
سب ما ور خطا شدیم که جایزه گرفتین نخواد بیاین ما را فراموش خواد کردین در تلفنم حاضر نخواد
مدال جایزه
مدالتان مبارک باشه سب
سلامت باشین ما در خدمت هستیم
کوروان خپلواک صاحب زموږ بحث پدې ده چې په ورستیو کې چې کومې هلې ځلې پیل شوې دي ورسره ډېر افغانان خوشبینه شوي دي سولې ته تاسو هم خوشبینه یاست تاسو هم داسې د سولې کوم څرک وینئ
تشکر سروان صاحب هغه څه چې مخکې موږ بحث کړی و چې د سولې موضوع خصوصا په افغانستان کې څلوېښت کلن ناورین بیا وروسته اتلس کلن د معضلې د حل لپاره یوازنۍ د حل لاره ده خو دا په یوه ورځ باندې نه راځي بلکې د دې لپاره باید کافي کار وشي تر څو پورې چې ټول شرایط ورته آماده سي او الحمدلله نن ویاړمه چې هغه څه چې موږ طرحه کړي وو پلان کړي مو د سولې د راوستلو لپاره کار کول نن دې نتیجې ته رسېدلې دي ټولې خواوې چې بالاخره هغه د فیصلې وخته ورسیږي او هغه ټول شرایط چې د سولې لپاره په کار وو د ټولو خواوو لپاره کاملا آمادګي موجوده ده مګر اوسنۍ مرحله یې له ټولو نه حساسه او مهمه مرحله ده چې په څه ډول باندې دغه تعهد چې د سولې لپاره اوس موجود ده عملی سي او عملا د افغانستان خلک نتیجه وګوري او تحقق پیدا کی
بله سب نظر سب مختر دی چې تاسو پښتنه وکړي زه غواړم چې یو بل پښتنه له مرمنو څخه وکم که په هند صاحب قاضي ګلرحمن قاضي په دې اړه نظر څرګند کړي سره له دې ټولو خوشبینه یو یوه ویره چې شته هغه دا ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي کار نشته اقتصاد خراب دی او بل له څلوېښت کاله څلور لسیزې خلک له ټوپک سره اشنا شوي دي ډېر خلک له دې ټوپکه خوند اخلي سي په وژې او په کلو کې او سیمو کې چې ګرځي ځان یو رقم ورته لوی ښکاري او قمندان ځان ورته ښکاري له دې نه خوند اخلي او جنګ ته زمینه ډېره مساعده ده یو شمېر خلک داسې اندېښنه لري چې که طالبان سوله هم وکړي د یو بلې وسله والې ډلې ایجاد ډېر اسانه دی خصوصا چې ګاونډي هیوادونه یې هم ملاتړ وکړي تاسو څه وایست
تشکر په رابطه خدا حقایق کې د شک نشته چې کار نشته خلک روزګار نه لري اقتصاد خراب دی او ټوپکم رشته ټولو سره شته یعنی زیاتره سره شته د شک نشته او خپل ټوپک دانه دغه د جنگ دی دا ټول خبرې صحیح دي اواز با عقیده دا چې چیرې سم مدیریت رامنځته شي بیا ټول شیان خپل په خپل د دې مدیریت په نظم کې راځي بیا ټوپک خپل ټوپک خپل وړیل ته بیا نو دا یو حقیقت دی چې باید سړی ووایي کله چې طالبان راغله واکې په لاس کې ونیوو یعنی باور وکړ چې سهار زه خپله په کابل کې وم په هغه شیبو کې سهار به چار څوک راجک شو چې دا زمونږ ځای خیرخانه کې دی هغه ته یو جر دی چې هر څوک به راجک شو لیدل به چې په جر کې ټوپک هم پراته دي تفنګچی او کلتوسونه هر څه پراته دي خلکو راایستلي دي ویرې هلته اچولي نو منظور دا ده چې یو سم مدیریت رامنځته شي او واک
مدیریت نه منظور دا ده چې کله چا سره ټوپک وو همغسې وهل ټکول همغه کارونه دي وشي
نه خبره دا ده چې ټوپک د چا سره او سم مدیریت رامنځته شي هغه نور ټوپک نشي ساتلی ما وویل چې دا ټوپک بیا وړي خپل هلته په جر کې ګزاري چې دا زما دپاره اوس یو مصیبت دی ټوپک بیا څوک نشي ساتلی زما یو بل مثال هم په یاد دی د داود خان په وخت کې په یو کلي کې هغه چریا ډېر کم و د اوتومات چرایي په یو کور کې چې هغه اوتومات چرایي خو چا حکومت ته اطلاع ورکړې وه چې دی ماشیندار لري خپله والي د کابل ولسوال دا ټول پسې راغله او هغه کور یې تلاشي کوي ویلي دي چې بالاخره هم یو اوتومات چرایي دی نو کله چې مدیریتي حکومتي دا ټول شیان بیا مهار کېږي نوره بیا دا توانمندي د چا سره نشته چې جنګ وکېږي دا یو دویمه خبره دا ده چې زمین د جنگ باید د منځه وسي بیکاري د کار باید ورته پیدا شي اقتصاد د خلکو وړاندې اقتصاد باید ښه شي بې اعتمادي د منځه تل اعتماد باید رامنځته شي کم تعلیمي د تعلیم په ساحت باید پراخه شي خاصتا چې خارجي مداخلي دي چې په افغانستان کې هم تفرقه چې ام نیابتي جنگونه جوړي د دې خارجي مداخلاتو مخنیوي ونیسي دا ټول ایجابي د دې چې په افغانستان کې یو واقعي عادلانه سوله راشي واقعي عادلانه سوله هغه وخت کې افغانستان ته راتلی شي چې موږ د سولې دپاره یو پیاوړی سالس بالخیر ولرو او د هغوی د واقعي سولې دپاره کار وکړي او دغسې سوله رامنځته شي چې په اول سر کې د یو ملي اجماع د طرفه هغه نه تنها تایید شي بلکې د هغې حمایت وکړي دویم هم بیا یو منطقوي اجماع رامنځته شي چې دا منطقوي اجماع د دې ملي تصامیم د افغانانو د دې پشتیبانی وکړي چې خارجي مداخلې خلاص شي په داخل کې افغانان دپاره کار او روزګار هم پیدا شي د خپل کور او د خپل مور نه جدا نشي مهاجرتو ته مجبور نشي هغه چې بیرون مهاجر دي او د نورو په لاس کې دي د دې وطن په ضد استفاده کوي هغه کوشش وشي چې زمینه ورته مساعده شي چې بیرته خپل وطن ته راشي
بله تشکر خب دکتر فاروق اعظم بخیرم که اگر آخرین گپایتان شما دارین بگوین یک یا ممی قاضی پوهان قاضی که گفتن بعض مسائل که دولت باید بکنه آیا امی طرف مقابل هم امی کارا را بکنه یا نکنه یعنی طرف طالبا هم غیر از کشتن دیگه چیزا را قدر پیش نمی کشن یعنی انتحاری را از او مردم می فهمه دیگر اوان باید الترناتیف مسائل بگن که اگر ما در قدرت بیاییم مثلا کار به مردم پیدا میکنیم مچم فابریکه جور میکنیم مچم او میکنیم فاکولته جور میکنیم او گپا را نمی کنیم اینا غیر ترم یک انتحاری و چند نفر کشته سیب اونا هم در این موضوع یک ریفورم کار دارن یا ندارن طرف طالبا هم سیب
خبر خود سول ده خبر ده جیوی چه دا حکومت خپل اقتدار سپاری طالبان تا او طالبان حکومت جولوی نو بیا خدا سوالونه باید بوسی چه تاسی نو بیا تنگ حکومت کوی او که خبر ده بین الافادی تفاهم وی او په نتیجه کې یو
خب آقای اعظم به کسی به تروریست و به انتحاری او خوب کسی به او حکومت تسلیم نمی کنه. از او خاطر گفتیم که اونا هم به خاطر صلح اگر روی خود نشان بتن حقیقتا کیا هستن اینا، یا از پاکستان امر می گیرن یا مستقل هستن. اگر بیاین در قدرت بازم مثل سابق قواری قمچینا را گرفته بوتای دخترها را قمچین کاری می کنن. ای یا باید خدا یک ذره بشناسن، دنیا را باید خبر شون. یعنی از این نقطه نظر میخواستم پرسان کنیم که اونام به یک نوع ریفورم ضرورت دارن یا ندارن؟
نه چه ولی ولی نداری با دقیق خدا افسوس خبره ده چه پس اول سکاله هم پس او سوم فکر کنی شده پاکستانیانگی ده خبره نده طالبان افغانانگی و دی ملکی حکومت کلی دی دسته لکه پا حکومت که چه خلق دل پا احزاب دی اغداغسی یو گروپ دی او مملکت که جنگیشه هم دا خبری دی چه دا سولی مخینه ولی دی موز باید پا دی احتراف و کچه دا طالبان افغانان دی دا دی وطن خلق دی. البته باید و سخواه وارو چه دوی که قدرت راسی نسنگ حکومت کهی دا حکومت پارتش کهی دا داخل که د سولې او سلام د پاره څه کوي، په افغانستان کې د اقتصاد په برخه کې څه کوي، د همسایګانو سره څه کوي، د دنیا سره څه کوي. دا د سوالونه مسلم دي باید وسي، مګر دا خبره چې دغوی پاکستانیان دي دا خبره ډېره ناقابله خبره ده. دا تر اوسه پورې چې اتلس کال تېر شو دا موږ خلک په دې خبره دي.
خو خیر باشه، ما کسی نگفتیم که پاکستانیست، ما گفتیم که اگر مستقل هستن، یعنی از او خاطر این موضوع رو گفتیم. به هر حال دکتر فاروق اعظم بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. اگر دیگه سخنان نداریم ما شما خداحافظی میکنیم که دیگه مهمانای ما دامه میدیم.
و نه از ما خبره داده که زخوایم که موضوع با دوگان وقت زنگونه و دا فکار بسی موضوع یونه و خوشبینی که خبر را پیدا کو خوشی و فضا نسبتا مساعده سویده یا امریکا غرق و مشکل بنجستن سایی سویده که زه خبری نکوم و اغا خبر خبر سایده سویده موز باید خوشبینه وسو. خو البته پا احتیاط از دکه چه دلار دیر دواده مغلقه ده، هم ملی اجماع والی هم امسایگان و امار اجماع چه خبون که واغا وسو نسته هم داره کم یو بینیو تفاهم تون زرقی موز باید دیگه از پروسی سر یو عملی کمک موکو او کسوس موکو که دا پروسا برای ها تولال نیسی در زکر مستر در سلیه شکال تجربه ده او پدیه لار برمیتویو موز باید در عملات دنیا تو ویو و خلی تجربه و سر شریک کو که نباید در خطول وین تویولو رسا بیا هم یو کار خراب سو او در وین توی دل پا بل شکر روان.
خب حال کمرای مهمانای دیگر ما صحبت ها ادامه میتیم. آقای صابان قبل از این که رشته سخن به مهمانا بسپاریم، یک قسمت از سخنان آقای خلیزاد که قبلا با ما صحبت کرده بودن موقف امریکا و پاکستان اینا رو در اونجا تشریح کرده، اما یک دفعه بشنیم بعد از او سوال ها رو ادامه میدیم.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه. پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
البته شاغل خلیلزاد دا څرګندونې مخکې تر دې کړې وې چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شي.
بله، خب محترم پوهانصیب رحیم بیک یعقوبی عضو شورای عالی صلح بیانات آقای خلیلزاد هم شنیدیم. اینا موقف طرف امریکا را تا اندازه روشن می سازه. قبلا که ما شما و در برنامه های مختلف صحبت میکردیم، هم شنونده هم بسیاری مهمان ها ایره میگفتن که یک طرف قضیه امریکاست، باید سیاست از او باید روشن باشه، سر پاکستان فشار بیاره. این موضوع را اگر در نظر بگیریم یک قدم به خیالم که عملی شد. حالا شما در مورد ادامات دیگه قدم های عملی همین قسمی چی باید باشه که به صلح نزدیک و نزدیکتر شویم؟
تشکر در قدم اول از خپلواک صاحب یک تشکری که اونا مدال گرفتن مبارک باد میگیم. واقعا کارکردگی جناب خپلواک صاحب در یک سال و چند ماه ایتور یک موضوعی است که از هیچ کس پنهان نیست. متاسفانه استفای از اونا و امی خلا را در شورای عالی صلح با وجود آورده و جای خپلواک صاحب گرفتن خیلی مشکل است و ما خواهش میکنیم که از خپلواک صاحب وقتاً فوقتاً مشوره و کاراشون با شورای عالی صلح اگر مستقیم نه غیر مستقیم ادامه بدن. واقعا رفتن از خپلواک صاحب از شورای صلح بزرگترین خلا است. به هر صورت در ممالکی که اکثرا وقتی که صلح با وجود آمده بزرگترین مشکل و بعد از صلح بوده، بزرگترین مشکل پیشتر شما از دو برادر سوال کردیم و میخواستم یک قسمت مطالعاتی را که ما کردیم خصوصا در ممالکی که ما رفتیم در اونجا بعد از جنگ صلح حاکم شده و خصوصا نیپال، اونا اکثرا به این تشویش بودن که بعد از صلح چی باید شود که همین جنگجویا دوباره بسیار مملکت ها صلح شده بعد از صلح حتی همین جنگجوهاش ایتو بی امنیتی را آورده که از زمان جنگ کده بی امنیت تر بوده، مثل تعداد ممالک افریقایی که هست اونها. به می شکل ما و رئیس جمهور هم او روز در بیانات شده می بود که تشویش ما بعد از آمدن یا مذاکره صلح قائم شدن صلح یکیست که دائمی باشه و یکی بتونیم که می جنگجوهایی را که شما پیشتر گفتین خب اونا با اون شکل سابقش دوباره آمدنش ناممکن است و نمی آیم و هم خودشان هم فهمیدن که او زمان دیگه دوام کرده نمیتونم و باید اینا را هم برای کاریابی از اینا، برای جذب جنگجوهای از اینا ما خپلواک صاحب در جریان از پلان هایی داشتیم، پلان هایی داریم و استراتژی ها را طرح کرده گستیم. به هر صورت که همکاری طالب ها خودشان هم برای قائم شدن و دوباره تحکم شدن صلح ضروری است که اونا بتواند که صلح وقتی که در افغانستان انشاءالله تعالی آمده نیست و می آیا که بعد از او قائم شود. آمدم در قسمت سیاست امریکا و پاکستان، اونا دو استراتژی شریک یک دیگر هستن، اونا خوب مجاز یک دیگر می فهمن که چی باید بکنن و هر کاری که مؤثرتر به این باشه که ما با صلح برسیم امور را ما خواهش داریم که از امریکایی ها هر چیز زودتر بتانه کاری را بکنه که هم یار بدست بیاد هم لعل بدست بیاد هم یار نرنجد، که طوری که ما بتوانیم که همسایه ها هم برای ما دشمن دائمی جور نشود و یک همکاری از اونا برای ما جلب شود.
بله
که نشود که خدای نخواسته فشاری از او عمل شود که دشمنی را بیشتر بکنه خدای نخواسته و باز هم ضررش ما همسایه میبینیم. یادتون باشه در یک همسایگی وقتی که بدبینی و دشمنی زیاد شد ضررش خود همسایه زیاد میبینه از اینکه از بیرون کسی که برش فشار آورده. ما تلاش میکنیم که کوشش شود که به راه های حلی بریم که همو گپ ما که لال بدست بیاد هم یار نرنجه هم ما صلح بکنیم هم چیز پاکستان همکاریش نشان بده و هر چیز دوتر با بفهمده موقعیتش در مملکتش در ازراری که بعدن برش یاد میشود نخواهد که در پاکستان موضوعات وجود بیاد. از سیاست حکومت نوش باید تقاضا بکنیم که هر چیز دوتر و نظامیاش به می که به صلح ما هر چقدر که افغانستان آرام و صلح باشه به نفع همسایه است، خصوصا به نفع پاکستان است. ما توقع ما همیستم. ما بازم در آخر از جناب خپلواک صاحب بسیار توقع و آرزوی ما نمی بود که ما را تا آخر یاری میکرد، اما در نیمی را ما آمد.
سلامت خپلواک صاحب سخه غوارو چه بروشتانه لرم. خپلواک صاحب امداغ هیله خو طول لری چه گوانده هیوادونه با دی افغانستان پا سوله که همکاری وکلی، خو پا دستی حال که چه دی امریکا و دی ایران اختلاف آوشت رسید لیده لبلی خواه دی ورستوی سرگندوانو هم معلوم کرد چه دی پاکستان و دی امریکا خونده هم نشته، امریکا نور مرست هم نور کوی، او همیشه دا خبره که دل چه ترسو چه پاکستان پا افغانستان که امتیاز ترلاسه نکری نو شاید امکان نوی چه پا افغانستان که دی پاکستان دی سولی پا برخه که همکاری وکری. پداس حال که چه دو مهم گاونډی هیوادونه راضی نه وی، څنګه تاسو هیله لرئ چې په افغانستان کې به سوله راضی، که چیرته د طالبانو د قطر استاز سوله هم وغواړي او سوله هم وکړي، فکر نه کوئ چې سبا به بله ډله له پاکستان څخه یا د افغانستان له سرحدونو څخه افغانستان ته صادر شي او بیرته به جنګ په یو بل شکل سره دوام وکړي؟
تشکر اول خطوان سم نمانند. ما تعهد کرده چی دسول پروسه که با که پر رسمی چوکات کنی، بلکه دیو افغان پا توگا خپل دند و مکلافیت کنم و دیل فارم داوسم کافی حال زلی دی خپلو مشتا دوستان سر شروع کرده. انشالله دلوی ارمان در افغانستان دی خلکو با امداسی نپریدو نتیجه تبرسی گو. بس دیر ز د گاونډي هیوادونو پاړوند هم نه را ترخوم، او بیل شکه چې گاونډي هیوادونه د افغانستان په سوله کې او د افغانستان په حالاتو کې تاثیر لري، مګر تر ډیره تاثیر خپل داخلي بودونو باندې هم باید سړی فکر وکړي. او د ټولو نه مهم بحث دا ده چې د سولې په پروسه کې هغه د امریکایانو موقف او نظر و دا چې اوس د امریکا متحده ایالات په ټول قوت باندې د افغانستان له سیاسي او د سولې پروسې نه حمایت کوي، دا دغه نور ټول موضوعات په یو نه یو ډول باندې دفع کوي او د افغانستان د خلکو لپاره دا له ټولو نه مهم و. ما مخکې چې ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې من د سولې لپاره د ټولو ذهنیتونه د امادګۍ پروسه په مکمل ډول تکمیل شوې ده. نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره تعهد لري، نن د امریکا متحده ایالات تعهد لري، ټول سیاسيون تعهد لري، او د طالبانو دلم طالبانو تحریک هم د سولې لپاره کاملا آمادگی خودلې ده او د امریکا د متحده ایالات سره په یو نه یو ډول باندې د افغانستان د سیاسيونو او د حکومت سره تماس لري. د شک نشته چې دغه رابطې موجود دي، مګر محکمې چې اشاره وکړه اساسي بحث دلته ده چې اوس موږ د فیصلې مرحله ته رسیدلی یو، او د فیصلې په مرحله کې چې ټولو په دې باندې پخوا په کلونو کلونو بحث کړی ده چې سوله قیمت لري، آیا دا قیمت څوک اوس ورکوي؟ دې قیمت لپاره څلور ډلې مهمې دي چې په دې باندې فیصله وکړي چې د سولې لپاره څه ډول قیمت ورکوي او څه په سوله کې اخلي څه په سوله کې ورکوي. ملت په کامل ډول د سولې طرفدار ده. اول قیمت باید د ملي وحدت حکومت د سولې لپاره کوم قیمت ورکولو ته آماده ده، چې دا له ټولو نه مهمه او اساسي پوښتنه ده. دوهم د افغانستان سیاسي قشر چې د افغانستان په ثبات کې اساسي رول لري، دوی د سولې لپاره کوم قیمت ورکوي؟ دریم د طالبانو تحریک چې یو اړخ ته قضیده، دوی د سولې لپاره کوم قیمت ورکوي او څه غواړي؟ او څلورم د امریکا متحده ایالات. دلته موږ هغه مرحله ته رسیدلی چې اوس څنګه وکولی شو بالاخره هغه څه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غواړي او هغه څه چې سیاسيون غواړي، هغه څه چې امریکا غواړي، هغه څه چې طالبان غواړي، دا سره منسجم او منظم کړو او بالاخره یو مشترک هدف ته راوړو. که موږ دغه څلوري خواوې ونتوانېږي نو طبي خبره ده چې ایران، روسیا، پاکستان، نور هیوادونه بیا په اسانه کولی شي چې دا پروسه تخریب کړي. مګر که دغه څلور ډلې چې اوس آمادګي لري وتوانېږي په یو اساسي نتیجهګري باندې نتیجې ته ورسیږي او له خپل انا چې ورته وایي چې هر څه باید زما په خوښه وسي، له هغه نه لږ را د یو تفاهم لارې ته راسي، زه په دې مطمئن یم چې یو نتیجې ته رسیږي. هغه څه چې ما خپله په کابینه کې هم ویلي وو چې کمن 15 کاله تیر حکومت د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره د ملي وحدت ترنامه لاندې ومنه، آیا نشو کولی چې راتلونکي انتخابات او راتلونکي حکومت د افغانستان د سولې لپاره د سولې حکومت او د سولې انتخابات وي؟ په دې اړوند باندې دغه څه تفاهم ته ضرورت ته چې څنګه وکولی شو چې موږ په مشترکه توګه دغه دیدګاوی چې اوس موجود دي دا سره لنډ کو ته چې سخت مرحله په دې ده چې هغه تقاضاوی چې طالبان تحریک کوي دیغوی منل ترڅو چې د افغانستان حکومت آماده نسی مشکله ده. هغه تقاضا چې د افغانستان حکومت کوي ترڅو چې طالبان یو ست آماده نسی مشکله ده او هغه غوښتنه چې خپل د امریکا متحده ایالات کوي یا هغه تشویشونه او وړاندیزونه او نظریات چې د افغانستان سیاسي قشر لري. نو زه په دې باندې بحث مې په دې ده چې په دغه مرحله کې یو وسیع بسیج ته دوهم بسیج ته ضرورت ده چې یو بسیج د سولې لپاره د ذهن سازي و دوهم په دې اړوند باندې چې څنګه وکولی شو د سولې په قیمت باندې یو موافقت ورسیږو او د تطبیق لارې غوره کړو. هغه چې بیا رسنۍ مرحله ده چې خالص علا کول او امکانات او د بیروزګار خلکو لپاره دا یو رسنۍ مرحله ده. د دې مرحله لومړی دا ده چې څنګه دغه خواوې مستقیما مذاکرات ته کینی. یو ځل چې مذاکرات ته کینی زه مطمئن یم چې هغه بیا په یو لوی پکیج کې دغه ټول موضوعات حل کیږي.
ډیره مننه
خپلواک صاحب. خب قسمی که قبلا هم صحبت شد، یک طرف مسئله مردم است. مردم گفتند که بعضا فراموش میکنه، دو طرف جنگ هم که مردم باید در نظر بگیرن. مردم
باید زهر نکنه،
حالا از خاطر ماشموم حتما باید فراموش نکنیم. حالا نوبت شنوندهای محترم است. شنوندهای محترم اگر شما میتونین که سوالاتتان را طرح کنید، پیشنهاداتتان را طرح بکنید، یک اعلانک کوتاه داریم بعد از شماره های تلفن برتان. بسیار آهسته آهسته من میگم تیز تیز هم ساروان.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01
او وست بیزه جرجر هوه 0-9-2-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- تلفون بیسیم د اتسو واتلس شمیره للاری اس ام اس را واستوی اوریدون کی لروزان معرفی کی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه دلته خبرې کوم لوګار ډېر ښه پروګرام هم شروع کړی دی. ما په نظر باندې چې اول چوکات جوړ کړي، هغه مخکې اوریدونکي ویلې وای د نور هېوادو چې هم داسې سوي دي چې سوله سوی بیا وروسته جنګونه سوي، خدای دې نه کوي چې بیا وروسته جنګ شي. اول دې د سولې په سر کې چوکات جوړ کړي چې په دغه چوکات به موږ تاسو سره چلیږو. بس وروره د جهادي رهبرانو غوندې خیانت یې نه کوي. دواړه جانبه چې وروره وطن یې در بدره کړ، ټول کابل وران شو، شپېته اویا زره نفر ملک وسم لا په قدرت کې ریږ دی. ویډیو اشرف غنی په جای وای دغه نیام هم نه پرېښودل، نور هم په مخه ښه.
صحیح مننه عبدالواحد صاحب. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي د سکایپ له لارې، مهرباني کوئ صاحب تاسو.
بله سروان صاحب سلامونه تاسو ته. نظر صاحب ته
سلامت
ستاسو اورېدونکو.
بله وطن دوست صاحب خوشاله، خیر حاضر
استی سلامت سلامت بشه. نه نظر ما شکر ما سوال خو لازم آقای خوبی میکردم اینا هم بسیار خوش بین نشان داد سپایی مارا میشنیم؟
بله بله
میشنیم، من هم خراب میشنیم.
الو؟
بله نال خوب شد. سوال تانا تره کنین که صدا میره میایا.
خوب بس ما سوال خود آقای خوبی میکردم که خوب سوال سرمی کنم. سوال ما ایسا آقای خوبی که اصلا طالبان به صلح عقیده نداره، خود صلح نمیپذیرند بخاطر اینکه طالبان برای اولین بار سر آقای مجددی حمله کرد و بار دوم سر آقای ربانی رو شهید کرد، که یعنی خود صلح اونو قبول نداره، رهبراش میکشن دیگه. او بسش بزرگی او صلح قبول نداره. چی مانا میده که تو میگه و ما او بسول جواب رد میگه اصلا صلح قبول نداره و رهبراش
درست البته یعنی په سیاست کې دائمی دریز نیوی همیشه چه که همیشه هم خلق بدلیشه. بل اورتون که لرو ځان معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامت
خیریه؟ سلامت و سه مهربانی که وی
زوار چې راځل خبر رانه چې ځکه چې افغان حکومت نه غواړي چې سوله راشي، ځکه چې اشرف غني په وار وار ویلي چې زه به له سولې څخه ځان قرباني کړم. ته که چېرې ځان قرباني په سولې باندې نه دی، طالبانو شرطونه ومني، خارجان دې وباسي، بندیان دې رایله کړي، د طالبانو بندیان دې له توره لیست څخه وباسي، که چېرې دی په رښتیا سوله غواړي نو دی د خپل شرایط طالبانو ومني. او دی ما دې په دغه خبرو باندې خلک خطابه شي چې زه زیات مواري سره ځان کاندید کړم، بیا به پاچا کړم. د هغو خبره خلک خطا ایستلي دي، زه یې نورې کلاس کوی
صحیح بیخي صحیح ده، مننه. نو
طالبانو
طالبانو خبرې دي، البته خو هغه په دېو موضوعاتو باندې ورسره خبرې کړې دي او په ځینو مسایلو باندې چې ویل کېږي حتی موافق هم شوی دی. البته سرسری بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو،
ما از سلام دوباره دارم برای همگی.
سرشتر میرمانی،
ما با استفاده ما صحبت قبل شویدم، آقای ساروان هم در صحبت هایش گفتن که آل مردم با تفنگ عادت کردن، تفنگ یک افتخار فکر میکنن داشتن شود، چون بعد از جنگ فقر، کشورم فقر حاکم است، چطور میشه که جنگ است بین ببریم. من فکر میکنم که از دوستا اگر تمروزی صحبت کنن که اول یک پا بگوین که ما واقعا یک مرد دمی 16 سال یک دولت ناکام و غیر مردمی داشتیم یا نداشتیم؟ اگر داشتیم ما چطور کنیم که ما یک دولت مردمی کامیاب داشته باشیم و حق به حقدار برسه؟ فکر کنم گپ هست
درست. من نه خو چې سوله وشي بیا فکر کوم چې دا کار په بل پړاو کې کیږي. لکه اولین اوریدونکی عبدالواحد چې ویل چې اول چوکاټونه جوړ کړئ، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. سروان،
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
سروان صاحب تاسو پروډوسر سلامونه، تاسو له سره مې کولایم.
مهرباني کوئ صاحب، سلام صاحب.
سروان صاحب، خبره خدا ده چې ټول هیڅ کله په افغانستان کې نشي راتلای، ځکه په دې چې دا نور ملکونه نه غواړي، پاکستان نه غواړي چې ټول راشي، ایران نه غواړي چې ټول راشي. دا نه پرې څنګه ولکه اختر کې دی ورځ کراري وخت خدا دا پاکستان د ژوند دا ایران دا هیڅ کله
چاره چیز به نظر شما چی باید شبکه اصول کنن؟
تاسو باید چی سوله گواندی نخواری مخکنه یا اوریدون که جواب ریدو اقا باید چی حکومت نخواری؟
بلی هر کسی یک فکر میگه، چارم نمیگن.
دا خبر ده که سروان سه پاکستان نوی پاکستان خوزمون دیر دخمن جواد دی خدای دی تباه و برزاد که دا جزونده دا هیچ چاله دا افغانستان پا چاره را نکری، یا دا ایران او سعودی عربستان او دا ملکونه طول نپریدی اندر امریکا په دې کې ورته ورانه ده.
صحیح، مننه. ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبري وکي. ستاسو ټلیفون.
وعلی السلام علیکم سید.
وعلیکم السلام، بفرمایئ
سید. سروان صاحب سلام علیکم سید. جو خیرات پخیر
سلامت اوسې، مهرباني
کوم. ځوان دی اوسېږي، یو هغه ولنده و وای چې دا بڑی توفت نجار سن پا غوار ساده که گزل خلزمه. نو دا پا دی حساب آنده و چه دوی داغ توفت دی توفت توله وزد دی منطقه نا دی داغ ساهی نا داغ افغانستان نظوم خلق و دی دی نا با تک کسیم داغ توفت توله دی سول ها انشاءالله راتون که دا مو هم ورته خوش دینیو اولا در آولی تا اقا وقت نا چه روس افغانستان تر اقلای دا دیگه وقت نا بگه تکی دی سول هیو چه سول ها چه وقت رازی ها سول ها تنگ دا خواندی څنګه په کوم کې سم راتلونکی ده امیدوار یو چې صلح راسي او توپک ټول شي نور ورور وژنه په دې هېواد کې بنده شي.
بله سلامت اوسې. دا به هغه وخت راځي لکه مخکینۍ لنډۍ چې تا وویلې چې هغسې تمایل ختم شي، یعنې له توپک سره مینه ختمه شي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام،
تشکر از شما. دو ارجمندو، ما حکومت تم از دارلمان کابل و شما زمان بودم شما را امی در مورد صلح باید زمانات بتن که اوان آتش بس مهم است که پیش از اینکه همه چیز یا مذاکره رو شروع کنم پیش بس، یا اگر در جریان مذاکره باشه و جنگ ادامه داشته باشه اصلا صلح در کار نخواهد بود، باز هم اینها به جنگ خود ادامه خواهد دادن. و دیگر اینکه زمانت هایی که یا چیز زمانت میدن وقتی که اگر یا طالبان در انتخابات برنامه کامیاب میشه رای میتونه، یا پنج سال بعد باز یا زمینی انتخابات مصاحب میکنن، باز زمانه دموکراسی قانون اساسی را میپذیرن،
ډیر مننه اوس په ورشو میلمنو ته ځکه چې اوریدونکو ډیر شول موقع هم زیاته ورکړه. نو لومړی نوبت قاضي صاحب ته ورکوو. قاضي صاحب لومړنی اوریدونکی عبدالواحد صاحب وو، ویلي چې د سولې چوکاټ دی اول جوړ شي چې له چوکاټ نه منظور تاسو پوه یاست چې د دې منظور څه دی، ځواب ورکړئ.
نو دې سوال خو مزای دی، د هر شي لپاره چوکاټ پکار دی. سوچ یو ته چوکاټ جوړ نشي په یو طرح او یو خاتمه شي کرانه شي او بیا هغه یو سالم مدیریت ونه لري، یقینا چې سرته نه رسیږي. نو چوکاټ ضرور یو دا باید څو حالت موږ په نظر کې ونیسو. څنګه چې خپلواک صاحب ویل، اول څنګه کېدای شي چې د وطن ته سوله راشي او د سولې په پای کې ملت د خپل حاکمیت خاوند شي او ملت بیا وکولی شي چې د خپل ځمکې د سالمې ادارې لپاره بیا خپل سرنوشت په خپل لاس پټی شي، یعنی کار واهل د کار ته وسپارل شي. کله چې کار واهل د کار ته وسپارل شو، هغه بیا چوکات هم جوړوی شي، هغه بیا سالمه اداره هم رامنځته کوی شي، هغه د فساد مخنیوی هم کوی شي، هغه د خلکو.
لیکن یو مسله ده پوهن صاحب، یو سوال ده په دې برخه کې. مخکې تر دې چې چوکات جوړ شي، اول باید په ځینو ابتدایي مسایلو باندې موافقه وي چې چوکات جوړیږي. چوکات به طبعا چې دواړه خواوې په ګډه سره جوړوي، لیکن د طالبانو ځینې غوښتنې دي چې مثلا په اساسي قانون کې د تغییر راشي، بهرني پوځیان دې ووځي او داسې ځینې نورې خبرې دي. آیا په هغو باندې توافق شته تر اوسه پورې؟
زه داسې فکر کوم چې یو تشه اوس لیدل کېږي. هغه تشه دا ده چې د سولې دپاره سالس بالخیر منځګړی په کار دی چې دا وکولی شي دواړه د خواوو هغه د توافق نقاط هم تشخیص کړي او د دغه عدم توافق نقاط هم تشخیص کړي. بیا کوم چې توافق دی، خو توافق دی چې هغه توافق پکې نشته، هغه څنګه سره نږدې کړي. نو دلته سالس بالخیر ته ضرورت دی، دا د یوه خبره. بله خبره دا ده چې سوله تنزل دی. نو دا خواوې د جنگ چې ما مخکې ویل چې درې خواوې دي، چې حکومت دی، تحریک د طالبانو دی، امریکایان دي، دا باید تنزل قبول کړي. بې تنزله دغه نه راځي. تنزل تاسو پوهیږئ چې ډېر شیان دي چې اول سر کې سړی غواړي، نو کله چې سوله راځي بیا د سولې دپاره د هغه نه منصرف کېږي. دغه قدمونه دي چې دا د یو منځګړي سالس بالخیر چې هغه د ټولو خواوو دپاره د منلو وړ یا حداقل قابل د اعتمادي چې دا کوی شي مستقلانه، د داسې قدمونه کېدي چې هغه د یو په ضرر هم نه وي او کوي یو نصب العین وي چې هغه د افغانستان منافع دي. اوله منفعت د افغانستان سوله ده، عادلانه سوله ده. نو دا قدمونه په اول سر کې که دواړه خواوې غواړي، زما پیشنهاد دا دی چې دوی په یو آیت باندې موافقه وکړي او هغه آیت باید هغه مواصفاتو خاوند وي چې هغه دواړو خواو ته قابل، بلکې درې واړو خواو ته چې امریکایان اوس دي دخل دي په دې کې، اوس همسایګان هم په دې کې را داخل شوي دي، منطقه هم پکې را داخله شوې. دا هیئت یا سالس بالخیر ټیم دا ضرور ده چې د ټولو خواوو لپاره خو داسې دغه کوم پیشنهاد کوم چې دا د حکومت د خوا نه کېږي، ځکه هر کار چې حکومت شروع کړ او هغه را جوړ کړ هغه حکومت کېږي، بیا جانب مقابل په هغه باندې اعتبار نه کوي. بهتره خبره دا ده چې دا یو ملي شکل پیدا کړي او موږ دا ملي مشران چې څوک شته دوی په دې رابطه باندې کلک قدمونه کېږي او عملي قدمونه کېږي. د دې منتظر و نه اوسو چې ودرېږه کله فرصت مساعدېږي او موږ بهره ورځ مرو، دوی به د فرصت ته ناست دي چې کله فرصت مناسب رامنځته کېږي. اوس ډېر ښه فرصت رامنځته شوی د خلیلزاد د دې حالو سزلو سره. زه پیشنهادوم چې یو ملي هیئت رامنځته شي او دا ملي هیئت نه د حکومت د طرف وي، نه د تحریک طالبانو طرف وي، او امریکایان خو هغه د خپل استازی لري.
همین موضوعی که شما گفتین امیده خپلواک صاحب، اگر جواب بتن امی قسمت آخر بیانیه شما رسید، خپلواک صاحب چی میگن یک هیئت بی‌طرف اگر تشکیل شود که قسمی که بله پوان صاحب شیندین بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. زما پیشنهاد بود بیا هم داوی چه د سول موضوع تنه د افغانستان حکومت د افغانستان د ټول ملت په استازیتوب باندې نش فیصله کولای، بلکې د افغانستان ملت په استازیتوب باندې د سول پروسه پر مخ بیایي. د سولې په پروسه کې کله چې طالبانو سره مذاکرات کیږي د ټول ملت خصوصا د سیاسینو یو کامل اجماع ته ضرورت ده، ځکه چې کله موږ وایو چې سوله د هر افغان لپاره او په سوله کې هغه ټول ارزښتونه خوندي وي او د سولې ګټونکی باید ملت وي، نه حکومت، نه طالبان او نه سیاسیون، د هغې معنا دا ده چې هر فرد افغان فرض کړي چې زه د سولې ګټونکی یم. بس دلته دا ده چې بېله شکه چې هغه وخت نه اوس یو څه پیشرفته حالات تللي وو چې د طالبانو خواستینې معلوم یا د افغانستان د حکومت خواستینې معلوم یا د امریکانو غوښتنې نه معلوم. اوس طالبانو خپل موقف تر ډېره حده پورې واضح کړی ده او دای د امریکا د متحده ایالاتو سره په مذاکراتو کې هم ویلي دي او د دې څخه د افغانستان سیاسیون او حکومت هم په ټوله معنا خبر ده چې طالبان بالاخره څه غواړي. له همدې حسابه د افغانستان حکومت هم خپل موقف لري چې په څه ډول باندې مذاکرات کوي او د مذاکراتو نوعیت په څه ډول ونوي، شیوه په څه ډول باندې څنګه وکړي، چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث. د امریکا موقف هم معلوم ده چې هغوی هم خپل موقف لري. بحث دلته دا ده چې دغه تنازل چې مخکې قاضي صاحب ورته اشاره وکړه، دغه درې اړخه ایا دې ته آماده دي چې په خپلو موقفونو کې د افغانستان د بهبود لپاره خصوصا د ملي وحدت حکومت چې د ملت په استازیتوب باندې د پروسه پر مخ بیایي او طالبان چې یو څه تنازل وکړي او د افغانستان خلک بالاخره له دې جنجال څخه راخلاص شي؟ ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو نه ده منلې چې یوغوی په مستقیمه ډول باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات کوي. د یوغوی پیشنهاد ده چې موږ یو ځل موضوع د امریکایانو سره نهایي کوو بیا راځو، مګر د افغانستان حکومت موقف دا ده چې د ملت په استازیتوب باندې مالکیت د پروسې د دولت سره ده او دی چې تصمیم نیسي، نه د امریکا متحده ایالات. دا هغه نقطه ده چې د خلاصولو لپاره باید
خپلواک صاحب دلته یو مسله ده چې دا خلک چې مایوس دي، تاسو واوریدل په ټلیفونونو کې د خلکو نظرونه چې څوک وایي چې اکثر وویل چې باور نه لري چې سوله دې وشي. شاید هم یو علت دا یې یو وخت طالبانو یوازې دا ویل چې بهرني پوځیان دي وځي، دوی نور مشکل نه لري. لیکن اوس چې د زلمی خلیلزاد له دوی سره خبرې وکړې، دوی د دې تر څنګ ګڼې نورې غوښتنې هم درلودې. نو سبا چې د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې کوي، بیا به کېدای شي دا غوښتنې تر دې هم زیاتې شي. نو شاید دا یو علت وي چې خلک ډېر سولې ته خوشبینه نه دي.
زه په دې عقیده یم چې د افغانستان د حکومت غوښتنې، تقاضاوي او د سیاسینو جمع د طالبانو هغه څه نه دي چې توافق نشي پکېدلی. زه خپل تر هغه حده پورې چې زه د دې پروسې په جریان کې وم او د ټول غوښتنې تر هغه حده پورې راته معلوم دي، زه ملت ته اطمینان ورکوم چې دا به مشکل نقطه قطعا نه وي چې موږ د مذاکرات په جریان کې توافق ته ونه رسیږو. دا په ډېره اسانه د مذاکرات په جریان کې توافق ته رسیږو. لوی ترین مشکل چې اوس موږ ورسره مخامخ یو چې د مذاکراتو شروع کېدل دي او هغه نقطه ده چې حکومت څنګه تنازل وکړي له خپل موقف څخه، طالبان څنګه تنازل وکړي له خپل موقف څخه، او یو داسې درېمه لاره غوره کړي چې هغه لاره هم ملت ته د کابل د قبول، ځکه ټول ملت په یو شبه اجماع لري چې سوله غواړو په هر قیمت چې وي، د هر ترکیب نه چې وي، د هر هغه نه چې وي، چې افغانستان کې سوله راسي، باعزته سوله راسي او د ټول افغانانو لپاره د منلو وړ وي. په هغه کې ملت مشکل نه لري. مشکل دا ده چې څنګه وکولی شو داسې یو لاره انتخاب کړو چې دغه دواړه خواوې له دې حالت نه په یو داسې طریقه راوځي چې بالاخره موږ هغه نتیجې ته ورسیږو. زه خپله د غوښتنو په حساب باندې هېڅ داسې غوښتنه په دې مذاکراتو کې زه نه وینم چې هغه د ملت نه منی یا د حکومت لپاره مشکل وي یا د هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا طالبانو ته کیږي طالبان دې ونه مني، یعنی ځکه هغه سخترین غوښتنه نه ده چې خارجي قوه وتل. ټول افغانان وایي چې سول راسي د خارجي قوه وتل مشکل نه ده، د اساسي قانون تعدیل دا په قانون کې ډېر وضاحت ده. یعنی داسې غوښتنې نه دي یا د امنیتي سکتور د قادلي او قضایي سکتور د حکومت ریفورم، دا ټول هغه عادي مسل د ماجینونو راستنېدل یا هغه کسان چې موږ تاسې مخکې بحث کوو چې وسلوال دي د هغوی لپاره باید کار پیدا شي، چې کار پیدا نه شي خو هغه سبب بیا نور جو کې استخدامیږي یا د بېجای شوو خلکو لپاره، دا ټول هغه اساسي موضوعات دي مګر په اسانۍ حل لاره پیدا کیږي. لویترین مشکل چې زه اوس ګورم او دغه په دغه راتلونکي میاشت کې دغه حاد نقطې ته رسیږي چې څنګه دواړه غواړي خصوصا د طالبانو تحریک او د ملي وحدت حکومت د ملت او د دولت په استازیتوب باندې دوی مخامخ مذاکرات سره کینی، الیغه نروسته د ایجنډا نه هی کول د موضوعات نه هی کول زه ستونزمن کار نه ګورم.
تشکر. پانس برایم بگی عقوبی یکم اکی هم شورای عالی شله مورد انتقاد اگر قرار بتیم خفه خود نخواد شده، این برازی که یک تعداد از شنوندگان محترم و قسمی که شنیدین میگه که حکومت نمیخواید، یک طرف دیگهش میگه طالبان نمیخواید، دیگهش میگه همسایه ها نمیخواید، دیگهش میگه کل دنیا نمیخواید. یک موضوع. موضوع دیگه ایست که هزار کلا یک قسم فکر مبرای، یعنی در بین مردم به طور مثال بر از این که سوال واضح شوه، مثلا در یکی از ممالک دیگه برین به طور مثال به ما شما نزدیک است ترکیه، در هر موضوع مردم به دو سه تقسیم میشن یا به بسیار که تقسیم میشه و به چهار سه، اما چهار نفر استاد کنین اون چهار از اون دیگه چهار پنجم نمیشه. مگر میبینین که از ما امیال در استودیو تقریبا کلگی توافق نظر ندارن، شنونده ها توافق ندارن، از اون خاطر شورای عالی صلح به خلم که نتانسته کل مسائل روشن به مردم بفهمانند که مثلا در میراق مذاکرات صلح باید عوض از اینکه خودکشی و ایگپا باشه مثلا در قدم اول آتش بس باید قرار بگیره، مسئله عدالت باید قرار بگیره، انصاف باید خواسته مردم، این چیزا صحیح تبلیغ نشده. از این خاطر هر کس که یک چیز میگه مردم باور ندارن. از او خاطر شما خدا یک کم که ملامت میکنین یا نمیکنین شورای عالی صلح؟
ما جنابی جنابی
نظر
سی محترم یک موضوع براتون بگم که همه موضوعات جناب قاضی سی و خپلواک سی توضیح داد. ای که شورای عالی صلح یک موضوع تاریخی و اسلامی را براتون میگم که این موضوعات همه شاید روی از این موضوع باشه. یکی در ما مردم افغانستان بگیم که 99% مسلمان هستیم و باید مسلمان باشیم و با ارشادات پیغمبر ما قرآن ما عمل بکنیم. مسئله صلح حدیبیه را یک قصه
همین جا مجبور مداخله کنیم، در مسلمانی خود خودکشی نیست، حرام است. میگه کسی که خودکشی کرد او روی جنت نمیبینه. ما کل یک طرف جنگ ما خودکشی است. هیچ قسم مسلمانیت
است. همین گپ ما را طالب باید گوش کنه و همه جهان گوش کنه که همین صلح حدیبیه وقتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفت که برای مکه برای زیارت عمره بره و کفار در مقابلش مانی شد و به قسمت حدیبیه از شش تن صلح کردن. در یکی از موادات صلح اینا نوشته کردن که پیغمبر محمد رسول الله، و کافر گفت که تو اگر تو را ما رسول الله میشناختیم و این مسئله میشد ما تو امرای تو چرا جنگ میکردیم. او موضوع تنازلی که جناب قاضی صاحب گفت و موضوع قیمت دادن ملت حکومت سیاسیون جامعه را جناب خپلواک صاحب عنوان کرد، همه از این همه جا ببینیم پیغمبر میگه بالکل نام مرا نوشته کنین، محمد بن عبدالله نوشته کنین، پیغمبر نوشته نکنین، رسول نوشته نکنین. صحابه یک بار سر چیز میگن که چطور ما بتونیم، میگه که همین جای محمد رسول الله است، رسول الله را نشان میدین ما به دست خودم گل میکنیم. هیچ ما پیغمبر وقتی که آمده میشوه برای آوردن صلح برای آوردن مذاکره، چرا طالب اگر پیروی نمی پیغمبر است آمده از مذاکره نمیشه و گفتگو نمیشه با صلح و با یک اعتماد سازی اول باید جنگ خاتمه بیتن و یا اوربند اعلان بکنن و اول باید بشینن با افغان ها در بین خود مذاکره کنن با هر اندازه که بودی مذاکره کننده ها بیشتر باشد و با ما به مقصد رسیده نمیتونیم. بر هر اندازه که فاصله و بود مذاکره نزدیکتر باشد با ما مقصد صد میرسیم، یعنی افغان ها برای طالب ها بعد از این شرم است و یا برای کسی دیگه هم شرم است که بروان از در دروازه دیگر را بیان با ملت خود یا با مردم خود صحبت بکنن. بیان خب بچه همی افغانستان هستن، اولاد این همی افغانستان هستن، از همی افغان ها هستن، بشینن کدام موضوعی که هستن روی بیزی مذاکره. ما مردم افغان ها جرگه های قومی داریم، دستر های جرگه های قومی، زن ها حتی ششتن آمدن موضوع را حل کردن، با زن ها قیمت داده شود. ما یک موضوعی زنی یک لیبریایی را قصه برد میکنم، در جنگ وقت که در لیبریا صلح به شکل به وجود آمد که یک طرف صلح حکومتی که به دو سال طرف مقابلش از حکومت بیرون موند، این طرفی که حکومت به دست آورد آنقدر باز ظالمتر شد که او طرف دیگر را نمیخواست که حتی در حاشیه های مملکت قدم بزنند. زنها خستند، زنها از 3 نفر 4 نفر بلاخره در یک جریان او زن هم جایزه نوبل گرفت، شما شاید نامش هم گرفته بفهمید کی هست، و اینا فشار آورده به می شکل برای ملتی افغانستان، برای تمام طبقات سیاسیون. پیشتر که جناب قاضی صاحب سالس بالخیر ما به خزانه مزمو بین سالس بالخیر خودشان احساس باید پیدا کنن و باید افغان ها سیاسیونش و مردمش زناش همگیش احساس
خب، دیده پیدا کنن. یعقوبی صاحب اینمی کارا را با شورای عالی صلح باید تنظیم میکرد، نه تبلیغات خود میکرد.
ما همی کارا را کردیم، بالکل همی کارا را کردیم. با خپلواک صاحب معلوم است ما 300 چند شورا و مذاکره کردیم، همه همی سیاسیون، همه همی نظامی ها، همه مجاهدین و از جوان ها.
یعقوبی صاحب محترم بسیار زیاد تشکر بر ازی که خپلواک صاحب یک جنبندی بکنه. خپلواک صاحب محترم انتقادات ما را هم شنیدین، جواب یعقوبی صاحب هم، پیشنهاد قاضی صاحب هم یک جنبندی کوتاه بکنین که بخیر استودیو را به برنامه آینده آماده می سازن.
تشکر نظر صاحب. اول خو د تیر 2.5 کالو هل زلی و چنن سوله تر دې حد پورې ورسیدله. اوس زما پیشنهاد به دا وي چې ډیره حساسه مرحله ده، د اعتماد سازی لپاره باید درې واړه خواوې، د افغانستان د ملي وحدت حکومت، د طالبانو تحریک او د امریکا متحده ایالات قدمونه باید واخلي، چې په یوه کې د ځینو بندیانو د خلاصون نیولې، د موقت یو وخت لپاره د اوربند نیولې، د تور لیست موضوعونه نیولې، د خیره او بشری مرستو د کولونه نیولې. دا ټول هغه قدمونه دي چې د دې په اخیستلو سره د اعتماد سازی او باورمندي فضا زیاتیږي. په دوهم برخه کې که چیرته حکومت په مستقیمه توګه نتوانیږي یا طالبان نه غواړي په مستقیمه توګه د حکومت سره بحث وکړي، د افغانستان ډیر وتلي سیاسي او مذهبي او قومي سیرې او یا خپل د سولې عالي شورا د دې کې کولای شي چې وساتت وکړي او څنګه دا سره نږدې کړي. دریم بحث مې دا ده چې د امریکا متحده ایالات هم د دې موضوع د راټولولو لپاره دغه ډیپلوماټیک فشارونه تر یو حد پورې زیات کړي، تر څو پورې چې نور هم فضا د مستقیم مذاکراتو لپاره آماده سي. او آخري بحث مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید ټول سیاسيون په اعتماد کې واخلي او من حیث د یو دولت دغه پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر اکرم خپلواک، پوهان صاحب گلرحمن، قاضی رئیس شورای عالی صلح و نجات افغانستان، پوهان صاحب رحیم بیگ، یعقوبی عضو شورای عالی صلح. در قسمت اول دکتر صاحب نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، دکتر صاحب فاروق اعظم، از اشتراک شما هم یک جان تشکرم. چون در عقب میکروفونم رو کسایی که با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکر، طاهر روشن، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی، از شما هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.